د مخام و بجش وی زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو په دې یو سات کې د ازادي رادیو دا زما حق دی پروگرام خبريږي. د دې پروگرام د وړاندې کولو لپاره ملالې بشیر زما همکار په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د طالبانو حکومت یو ځل بیا پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان استازولي د دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شو ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی.
هغه د افغانستان استازولي چې په ملګرو ملتونو کې ده دا چې په لاس کې د څنګه نه د افغانستان نمائندګي کوي نه د ولست نمائندګي کوي حتی یو بل موجوده ډله هم نسته چې غو نمائندګي وکړي. نو کوشش کوي چې هغه هم د افغانانو نماینده کاسته وسپارل شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوریت نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقوقو د سرغړونو لکبل تر اوسه هیڅ هواد پر رسمیت نه دی پیژندلای. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې اتلس ورځې وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې اتلس ورځې مخکې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او ګڼ شمېر نور سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولي او بندیان کړي دي چې د هغوی برخلیک هم نامعلوم دی. د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې نن به د کابل په ګډون د افغانستان په اوو ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي چې له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او همداراز د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله به په ځانګړي ډول د کوکچې، تلقان، بغلان، پنشیر او غوربند سیندونو اوبه له ورخه واوړي او د سیلونو د راوتلو سبب بشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه په یو بیان کې له هغو کسانو چې د سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتنه کړې چې د سیل خطر ته پام وکړي. د کوټې په یو بازار کې د پولیسو پر یو موټر په بمی برید کې څلور کسان وژل شوی او اته تنه نور ټپیان شوی دی. د کوټې د ملکی روغتون ویان وسیم بیک رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې تر اوسه اته ټپیان او د څلورو کسانو مړی ورسېدلی دی. د پولیسو یو جګپړی افسر شفقت چیما آژانس ته ویلي دی چې په دې برید کې په کندهاري بازار کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر په نښه شوی دی. سمدستي د دې حملې پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان ایالت کې د پخوانیو دې ډول حملو پړه اکثرا بلوڅ بلتون پالو منلې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل هیواد د روسیې د پرونی حملو له کبله سخت انتقاد کړی او د روسیې دولت تروریست بللی دی. د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسیې هوایی بریدونه روان دي، خو په زاپوریژیا کې پرونی بمباري چې د کلیسا یو پادری او د هغه یولس کلنه لور یې ووژل د خرما د یکشنبې په نوم د ارتودوکس کلیسا له ورځې سره برابره ده. زلنسکی بیګا په یو ویډیویي پیغام کې دا د یو تروریست دولت کارو باله او ویل روسیه په دې کار سره نور هم ځان نړی او بشریت څخه منځوي کوي. او د اوکراین پوزنن په یو بیان کې ویل چې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د روسیې اته پنځوس حمله شنډې کړي دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زخ خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی ته شرح لاس زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړی. په دې خبرونه کې د شوزو پر اساسي بشري حقوقو باندې خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي. دا د بشري حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیل حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مساویدی په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1948 کال د دسمبر په 10 نیټه په پاریس کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلې له 50 غړیو هیوادونو څخه 48 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړې او افغانستان هم له دغو 48 هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت ترڅنګ قانوني قوه هم ولري. وروسته په 1980 کال کې د مدني او اساسي حقونو نړیوال میثاق نافذ شو چې د دې اعلامیې ډیری برخو ته قانوني حیثیت ورکړ. او د په دې برخه کې موږ تاسو نن د بشري حقوقو په د دې اعلامیه د 14 ماده په اړه باندې خبرې کوي چې د دې ماده لمخې هر وګړی د یو هیواد په سرحدونو کې دننه د حرکت او استوګنې د ازادي حق لري. همدارس د ماده وایي چې وګړي حق لري د خپل هیواد په ګډون یو هیواد پریږدي او یا هم بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. افغاني ښځې په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه یا د باندې د سفر پر محل څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره نن را سره د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو فعالانې شایسته صافی او روبینا همدرد میلمنی دي. اوس هم صافی صاحب ماته وایي چې د روبینا همدرد صاحب د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوی ده. همدرد صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیه د 14 مادې له مخې هر وګړی باید دغه حق ولري چې د خپل هیواد په سرحدونو کې دننه حرکت وکړای سي، سفر وکړای سي او همداراز که وغواړي چې د باندې ولاړ سي دغه حق باید ولری چې ولاړ سي. ستاسو په نظر آیا افغان ښځې د دغه حق څخه برخمنې دي؟
سلامونه تاسو قدرمن ملمنې او ټول اوریدونکو ته. مو لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، یو حق دی چې په هر هیواد کې او هر وګړی لري چې خپل هیواد ته په ازاده توګه لاړ شي، راشي، کتنه او لیدنه ونه وکړي. دغه حق افغانستان کې هم مثلا په لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، موږ هم بشري حقونه اعلامیه کې ملحق یو هم منلې هم تا ورته تعهد کړی، خو متاسفانه په دې وروستیو کې هغه څوک چې افغانستان نه راوتلي دي دا جرأت نه شي کولای چې بیرته لاړ شي. او تر اوسه داسې څوک نه دي اورېدلي چې تللي به یې، هغه یو څوک چې تللي دي بیرته په هوایي ډګر کې د راتګ په وخت کې ډېر ځورول شوي وي او کیسې داسې وي چې ورته جنجال دی جوړ شوی و. نو متاسفانه په دې وروستیو کې ښځې په خصوص دا جرأت نه دی کړی چې هیواد ته بیرته لاړ شي.
مننه ډیره. اوس هم ګورو چې اغلی شایسته صافی له موږ سره وصل شوی ده. بلې، هو، همکار وایي چې شایسته صافی هم له موږ سره وصل شوی ده د تلیفون له لارې. شایسته جانې، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره خبرې کوي. د موضوع په اړه باندې خو تاسو خبر یاست چې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له مخې هر وګړی حق لري چې په خپل هیواد کې دننه حرکت وکړای سي، سفر وکړای سي او که زړه وغواړي د باندې هم د دغه سفرونو حق لري. ستاسو په نظر په دې وروستیو کې چې طالبانو پر شوزو باندې ګڼ محدودیتونه وضع کړل، په هغو کې یو د سفر کولو محدودیت و چې شوزو شکایت کاوه چې په ځینو مواردو کې دوی په خپل یوازې پرته له محرمه سفر نشي کولای او بل یو مشخص واټن دوی ته ټاکل شوی دی چې تر دغه زیات دوی یوازې له یو ځای څخه بل ځای ته نشي تلای. ستاسو په نظر دغه د نړیوالې اعلامیې له مخې چې شوزو ته حق ورکول شوی دی او ټولو انسانانو ته، دغه آیا ستاسو په نظر په افغانستان کې پر ځای شوی دی؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو ګران ملمنه ته او ازادي رادیو اوریدونکو ته او د ټولو مسلمانانو ته عبادت قبول وکړي. مخکې دې تاسو پوښتنې ته ځواب درکوم. زه غواړم یو وخت یو خبرې وکړم چې دا زما غوښتنه نه ده، بلکې دا د ټولو د افغان میرمن او د افغان نجونو هرمان ایله ده چې د همدغې مبارک میاش په برکت الله جل جلاله طالبانو په زړه کې رحم واچوي او پرېږدي نجونو ښوونځي ته، پوهنتون ته او ښځو دندو ته ولاړ شي او ټولو حق برابر ورکول شي ټولو انسانانو ته، ځکه حق هر انسان حق لري او خدای جل جلاله ټول انسانان آزاد پیدا کړي. خدا چې اعلامي ماده چې ویلي چې ارسوکه حق لري خپل هواد کې حرکت د مدني فعالیتونه حرکتونه او کې او داسې نور او کبان یو سي هر څه ده دا د انسان حق ده او د انسان ما په نظر شخصي غي ده حريم ده هاو هیڅ حق نه لري چې هغه باندې محدودیتونه وضع کړي او هغه بندیزونه ورته ولګوي دا خو اول هغه نه دي چې طالبانو دا محدودیتونه وضع کړي ده تاسو خبر یاست ټول نړیوال خبرې دي چې طالبان څونه ډیر قید او بندیزونه د افغان ښځو باندې راوړي دا چې هغه یو پرته له محرمه سفر کولی نسی تر یو هغه لک او وطن او فاصله چې ورته تعین کړي دي که هغه ښځه هغه انجن او هغه میرمن مشه ورور نه لري که هغه میرمن خاون نه لري نو هغه څنګه کې زه ګورم زمونږ ډیر خپلوان چې غوښتل خپل هغه جوړ کې نکاح ته ولاړ شي خپل خوان څنګه ته ولاړ شي اخوا دوی هغه ته نکاح نه ورکوي زوجات خد نه ورکوي وای تاسو حق نه لري تر څو تاسو خوان باید ځل تراسي او تاسو سفر کولی نسی او مخصوصا د کافری هیواد خو اصلا موږ تاسو ته هغه نه ورکوو کنه نکاح تاسو ولې د کافران هیواد زی تاسو څه حق لري که تاسو د دین نه خبرې چې یو میرمن واده وکړي دلته اوسي او خوان یې بل هیواد کې اوسي بهره به هر ووسی دا خو ګناه لري په دین کې ویل په اسلام کې ویل دا او دا نور چې زه کوم یوازې دا د سفر محدودیت نه دی د خپل د مکتب چې بند دی به یو محدودیت د پانتون وظیفه کلبونه پارکونه او څوک آزاد تلل نسی باندې تاسو او شاید یو دوه هفته مخکې په تلویزیون کې ولیدل چې یو ځوان هلک د یو ګوشې لپاره چې په ګوش کې هغه ووهل او یو ښځه چې پرته له محرمه خپل یو وړکې نجلۍ سره تلل خو داسې کوم ځای ته تلل هغه خو لږ سفر و لږ یو څو واټن هغه ولې هغه ووهل ته ولې دا ښځه ایسې ده پرته له محرمه خو تاسې خدای تاسو ته عقل ورکړي تاسو که تعلیم کړی دا که تاسو د اسلام خبرې خو نو داسې ستونزه مې جوړوي خلکو ته مخصوصا خپل هیوادوالو ته تر کله چې د هیواد بهر نه تاسو ته یو شی وایي چې یو ماده تعین شي دوی خپله نه پوهېږي چې انسان هر څه حق لري باید هر څه برابر ټولو ته ورکول شي او که خلک د بهر نه ځي د مجبوري نه ځي ځکه د هغه ټول حق د هغه نه اخیستل کېږي هغه دونه ډېر تحصیل کړي په شل کاله تحصیل کړي خپل ځانه یو مو به خپل ځان یو شخصیت جوړ کړی دا دونه ډیر زیار وباسل په سختي دا سویل دونه اسانه نه ده بخښنه په افغانستان کې خلک اصلا پیسې نه درلودل هغه وخت چې درس تحصیل کړی و لکه ما غونډې زما ډیر په سختي خپل درس وایلی نو هغه حق نه لري چې خپل ایواد کې کارو کې زحمت وباسي هغه چې ذکر خپل نور ته خپل وان ته خپل ایوادوالو ته ځکی نو کدا هغه ټول حقونه دي هغه یو شروان وخت نو خو مجبور دی هغه نو د هیواد نه وتښتي ولرسي یا به بهر نه رسیږي ښه کنه رسیږي په لارې مړ کیږي یا قاچاقبر غلا کوي داسې نور ډېر ستونزه پیدا کیږي او د دې وجه د دې سبب او د دې ریښه همدغه د طالبانو حکومت ده چې سم نظام نه دی جوړ کړی تر اوسه پورې اوس تقریبا دوه نیم کاله کیږي خلک همداسې اوزګاره بیکاره تحصیل کرده خلک زموږ په هیواد کې همداسې د ماستر په سویه زه خبرې یم چې همدلته اوزګاره دی په خپل وطن کې خو هغه مجبوره ده چې ولاړ سي وتښتي خپل هیواد نه ځکه هغه ته زمینه نه مساعد کوي چې هغه در کار وکړي په خپل وطن کې کار وکړي که ولاړ سي بل هیواد ته ولاړ سي هلته هم خو هغه زمینه ورته مساعده نه ده مجبور دی که مزدوري کاري وکړي زمونږ تحصیل زمونږ زده کړه زمونږ مهارت زمونږ سیدان یوازې زمونږ په خپل هیواد په درته خوري او مونږ ټوله غواړو یوازې نه که نارینه دي که ښځینه دي که نجونې دي هر څوک غواړي په خپل هیواد کې اوسي ژوند وکړي خدمت وکړي ځکه همدلته مونږ پیدا شوي یو غواړو چې په خپل هیواد کې مونږ هغه وکړو خدمت وکړو او زیار وباسو چې زمونږ هیواد پرمختګ وکړي مګر نه مونږ چې ګورو هره ورځ دا وضعیت له بد بدتر نه کیږي خو تر کله پورې مونږ هم داسې په دې شرایط کې اوسو نور هیوادونه ته وګوره نور خلک ته وګوره په کوم ځای کې رسېدل او افغانستان وګوره او د افغانستان خلک
مننه
کوم وضعیت مونږ خلارو
مننه اغلی صافی زبرت تاسو ته راځم. اغلی همدرد، ستاسو څخه به هم په همدې تړاو باندې چې اغلی صافی خبرې وکړې، د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې شذې له شرعي محرم پرته نس کولای چې افغانستان څخه د باندې سفر وکړي. ستاسو په نظر دغه یو څونه مهمه موضوع ده او څومره خاندې د شذو په ژوند کې رامنځته کړي دي؟ هغوی چې شرعي محرم کېداس چې ونه لري یا کایلری هم د هغوی سره مخالفت لري او د هغوی څخه بیری چې د هغوی د بیری څخه چې تاو تریخوالی ورسره کوي، د دا ډول شذو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی یا څومره ستونزو سره مخامخ دی؟
تاسو وګورئ، د شرعي محرم موضوع چې دا هغه هم د شریعت له لاسه په هغه زمانو کې مطرح شوی و چې هلته به کله خزینه مثلا په لرو ځایونو ته تللې او لارې ډېرې ناامنه وې، ځمکني سفرونه وو او د تیارې د لارې دا سهولتونه نه وو. اوس خو تیاره یا میمنې چې پرواز کوي دا یو امن سفر دی چې بې محرم هم هېڅ مشکل پکې نشته. او دوی چې دغه مسایل مطرح کوي اصلا د شریعت پر اساس نه دي، دا اصلا د ټولنې د ښېګڼې او دې په اساس نه دي. لکه څنګه چې زموږ خورا مرته اشاره ده، یو ډول محدودیتونه دي چې د هرې خوا نه فقط په ښځو باندې وضع کېږي او ډېر زیات هم هغه اساس ته چې وګوري سړی هدف ته چې د دوی څوک وګوري هغه سیاسي تعامل په ارتباط دی چې کله دوی د ټولنې سره سیاسي تعامل کې وروسته راشي یا خپل اهداف او مقاصد ته ونه رسیږي بیا یو نوی او تازه محدودیت په ښځو باندې ولګي. متاسفانه ښځې ډېرې زیاتې قرباني دي په دې وروستیو کې. ښځې پرېږدي ټول د افغانستان خلک یوازینۍ لاره چې دوی د ژوند لپاره پیدا کړي نظر کې نیولې هغه د هېواد نه بهر کېدل دي. د افغانستان ټول وګړي غواړي د افغانستان نه بهر لاړ شي، ولو که نږدې ګاونډی هېواد مې خو چې دوی وتوانېږي پکې یو سرپناه ولري، دوی ترجیح ورکوي چې لاړ شي هلته خپل ژوند پیل کړي. علت یې دا ده چې افغانستان کې د هرې خوا نه محدودیتونه ډېر دي. اوس همدغه د محرم موضوع، تاسو خپله فکر وکړئ، یو مېرمنه چې خاوند ونه لري، ورور ونه لري، څوک ځان سره وخت محرمې بوزي، بیا چې د یو لرې هېواد نه افغانستان ته ځي یا بیرته بیا ورنه راځي، د هغې د ټکټ مسله ده. مثلا څوک ځان سره واخلي بویزي چې ته راځه ما سره محرم اوسه تر څو زه خپل هېواد نه لیدنه وکړم یا لاړ شم. تاسو پوهېږئ چې په هېواد کې دننه د هر چا کورنۍ پاتې دي، هغوی باندې ښه او بد راځي، یو څوک باید ازادانه وشي کړی لاړ شي دیدن ورسره وکړه بیرته راشي. خپل هېواد خو خپله مور غوندې هر چا ته ارزښت لري. هر څوک غواړي چې ولو که د هر ضرورت یا هر احتیاج پر اساس دوی د هېواد نه بهر اوسي. دا اوس نیمایي خلک چې تللي دي د طالبانو پخوانۍ دوره وریاده وه، پوهېدل چې په ښځو باندې بیا محدودیتونه وضع کېږي، ښځې بیا تعلیم ته لاسرسی نه لري، وظیفې ته لاسرسی نه لري، نو ځکه د هېواد نه بهر شو. کینی ټول به د مرګ خطر هم نه حس کول، خو دغه خپله محدودیتونه دا هم یو ډول تدریجي مرګ دی چې په خلکو باندې راځي او د ژوند په ځای دوی مثلا نام نه ژوند نه ده بدتر وضعیت دی چې خلکو باندې دومره محدودیتونه دي. تاسو په خپله په تلویزیونونو کې وینئ چې هغه ښځینه معلمینې چې پخوا به مکتب کې درس ورکول، معلمې وي، ښوونکې وي، اوس د سړک په سر ناستې دي او د خلکو بوټونه برس کوي. هغه وضعیت وګورئ. دا تاسو څه فکر کوئ، د افغانه ټولنه پرمختګ په لورې روانه ده او کوم بل لور ته؟ آیا څوک چې د یو ټولنې د حاکمې ډلې په توګه راځي او ځای نیسي، قدرت نیسي، د هغې مسؤلیت څه دی؟ مسؤلیت یې دا دی چې ټولنه د یو پرمختګ په لورې بوزي او که شاته یې پرېږدي یا شاته بوزي. اوس افغانې ښځو وضعیت چا ته معلوم دی؟ څوک ورته اندېښنه لري؟ باید مسؤوله کسان، یعنی د حاکمې ډلې معنا دا ده چې دوی مسؤلیت احساس کړي. متاسفانه دوی د افغانو ښځو په برابر کې مسؤلیت نه احساسوي، بلکې هغوی نه د یو وسیلې په توګه استفاده کوي خپل سیاسي تعاملاتو کې، چې دا خپله باندې یو غټ یو د تاریخ جبر به یو دا به په تاریخ کې ثبت وي. زه یو افغان مېرمنې په توګه هېڅکله د طالبانو دا محدودیتونه، دا زجر، دغه فشارونه چې افغان ښځو باندې وضع کړي دي، دا بس ما نه هېڅ نشي. یو ښځه وخت چې شرافتمندانه وظیفه لري، زی او خپله کورنۍ ته خدمت کوي او یو حلاله معاش یا عاید لري د خو وضعیت ته یو کدا چې هغه ننوایی تر څنګ د ساره نه کینی تر مازدیګره چې یو پنځه شپږ ډوډۍ وچه پیدا که نورو شیانو نه هم تېره ده او هغه بیسي بیا هر نامحرم ته یې لاس اوږد وي او دا ورته خیر غواړي. دوی ټولنه کومې خواته بوتله؟ د دوی مسؤلیت د دغې ښځو په برابر کې څه شی دی؟ دا ټول هغه پوښتنې دي چې زموږ په ذهن کې پاتې دي. دغه اوس امنیت شورا یو ناسته ونیوله، د هغې نتیجه هېڅ معلومه نه شوه چې دوی څه وکړل. زموږ ټولې سترګې بین المللي ټولنې ته دي، بهرنیو هېوادونو چې افغانستان په سیاست کې دخیل دي هغوی ته هم سترګې دي چې د دوی تصامیم څه دي. امنیت شورا او کله چې د دوی ښځینه کارکوونکي په کور کېنولې، دوی وروسته د هغې نه بیا یو ناسته ترسره کړه. ولې مخکې د هغې نه دغه ناسته نه ترسره کېدی؟ کله چې افغان نجونې د خپل اساسي حق نه چې هغه تعلیم ته لاسرسی دی د هغې نه پاتې شوې او محدودیت ورباندې وضع شو، کله چې افغانې میرمنې د دندې ته د تلو نه بندې شوې او باندې محدودیت وضع شو، ولې دا ناسته نه ترسره کېده؟ اوس چې ترسره شوه پایله یې څه ده؟ دا د بند دروازو تر شا ناسته وه، ولې اوس پایله نه راعلانېږي؟ موږ ټول منتظر یو چې د یو خوانه یو مثبته خبر واورو. متاسفانه د افغان ښځو په ارتباط باندې ډېر دغه دوه نیم کاله وشو چې موږ فقط او فقط بعدې خبرې، محدودیتونه، فشارونه او دا ګورو، نور موږ هېڅ وانه اورېدل. دغه اوس پسرلی پیل شو، موږ سترګې وایي چې د یو خوانه به یو فشار وارد شي، یو مصلحت به وشي، یو ناسته به وشي، یو افغان نجونې به خپل مکتبونو پوهنتونونو ته لاسرسی پیدا کړي. مګر متاسفانه بیا هم داسې خبر پیل یا نشر نشو.
ډېره مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې وه چې په هغه کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو طالب یو ټکسي ودراوه او بیا یې یوه ښځه چې دغه ټکسي کې له یوه ځای څخه بل ځای ته تله هغه کښته سوله او دې طالب د ټکسي چلوونکي په څپېړه ووهه. دغه پیښه پورې ویډیو باندې ثبت شوې ده، خو کېدای سي چې دا ډول نورې پیښې هم سوي وي. ستاسو په نظر دغه د ټکسي چلوونکو یا هغه خلک چې د ترانسپورت په بخش کې کار کوي د هغو پر ژوند باندې څومره ستونزه رامنځته کوي؟ ځکه چې ښځې خو د دغې ستونزې سره مخامخ دي، اما طالبان هغه خلک هم کېدای سي چې تر فشار لاندې کوي چې دغو ښځو ته ترانسپورتي خدمات وړاندې کوي.
دقیقا دا خبره ده که موږ د یو نگانه وګورو چې د انسان د کرامت نه چې ډېره بې عزتي کوي انسان لپاره طالبان، که هغې امر بالمعروف نهي عن المنکر ده، هر یو چې ده دا حق نه لري چې د چا په مخ کې ووهي هغه تسپېړه، دا خپل یو ګناه ده. او بل دا چې دونه ډېره زیاته اغېزه کوي دا ټکسي چلون دوی باندې، ځکه هغوی د هماغه طریق خپل عایدات او خپل هغې روزمره کار چې کوي هغه چمتو کوي خپل کورنۍ ته سي. که دا موجودیتونه دوی وضع کوي چې ټکسي چلوونکي ته وایي او نور ترانسپورتي خلک ته چې تاسو ښځینه پرته له محرمه وینسي، او دا خو یو دا خو خبره کړې ده، او بل خبره دا دوی هم کړې ده امر بالمعروف نهي عن المنکر چې هغه وکړي نور په خپل هغې ټکسي کې راډیو او کوم سندر دا شیان هغه مه پرېږدي. دا د یو د یو ټکسي چلوونکي او د یو ترانسپورت هغه شخصي تحریم ده. دوی حق نه لري چې دا خبرې وکړي. د اسلام نه زه هم خبر یم، تاسې هم خبر یې دا امارات وایم. نو ولې تاسې دونه فشار او دونه د اسلام نوم بدوي چې خلک اسلام نه په بده سترګو وګوري او د اسلام نه وتښتي؟ همدا چې تاسې ډېر فشار راوړي د اسلام د نوم نه استفاده کوي چې داسې کار ونه کړي، هغه سې کار ونه کړي، اخوا مزي دا حرام ده، دا حلال ده، دا ټول خلک پېژني. هر څوک خپل ځواب ورکوي، هر څوک په قبر ولاړ سي، که جنت ته ځي، که بهشت ته ځي او که دوزخ ته، هغه دغه عمل تعیین کوي. نه تاسو طالبان چې تاسو داسې ظلمونه او تاسې دونه فشارونه راوړئ چې خلک د دین نه بېزار کوي او خلک د اسلام نه بېزار کوي او د اسلام نوم بدوي. اسلام ډېره ښکلې سپېڅلې پاکه دین ده چې هېڅ کله د انسان باندې ظلم نه دی کړی. حتی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که هغه ښځې د هغې کله چې هغه سبایي جماعت ته تلل هغه باندې خاک خاشاک د شیان اچول، زی تلیم دا کار تکرار که سلور سلورم تا لاتانه و پیای پختن و کروالی و یکان رو غدا داغ عیادت تا ولان دا اسلام داغ تی دین داغ بیا رخز اسلام تا مشرفتو نو که وی کم اسیرم نیولی و تا با عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت که وی دست دولم نی که ولان اغا دا عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و دنور صحابی او دنور یاران دا سلوک چلان صداقات امانات اختنوالی او دا خلط سلوک چه دا لیدل وی مستقیم اسلام تا اسلام قبول کول او اسلام مشرف کدل دی کارونا او دی چلند دی طالبان سلوک دا خی خدای نخواسته اسلام غیر اغی بد یو دین دا هر کال چه موقع کتل پا ناری که پا هر یواد که دون دی خلق مسلمان که دل تر کل چه دا طالبان که امارات در تراغلی مونگا تروس حس یا سکنل دلی که دا اسلام پا دین که اسلام تراشه و اسلام تا مشرفی زکر دوی اسلام نم بد کریده از خلق چه مسلمان دیده مسلمان نم بد کریده زه دا وایم چې تاسې ولې کله چې غواړي یو قانون عملي کړي او یو قانون چا باندې تطبیق کړي اول تاسې خپل ځان باندې تطبیق کړي. قانون داسې نه ده د عام او خاص ټولو باندې یو شان وضع کېږي، دا چې نه هغه څوک چې مظلومه ده هغه باندې تاسې قانون تطبیقوي، هغه څوک چې تاسې ورباندې زور نه لري هېڅ شی هغوی ته نه وایي. که مونږ وګورو که طالبانو د طالبانو په منځ کښې ډېر خلک
شایسته جانی په بخښنې سره ستاسې غږ قطع وصل کېږي او سم نه اورېدل کېږي، که تاسې خبرې وکړئ چې موږ یې واورو او بیا وویلی سو. فکر کوم چې زموږ رابطه له شایسته صافی سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته د سټوډیو سره وصل کړو. اغلې همدرد، ستاسو څخه به په همدې تړاو باندې پوښتنه وکړم، کله چې ښځې له دا ډول ستونزو سره مخامخ وي، موږ ته په ډیری مواردو کې ښځو ویلي دي چې دوی غواړي دفتر ته ولاړې سي خو ټیکسي ورته نه درېږي، ځکه چې هغوی فکر کوي چې که دوی پورته کړي او ترانسپورتي خدمات ورته وړاندې کړي طالبان به یې ودروي او ورسره به بد چلند وکړي یا به یې بندي کړي. د ټیکسي چلوونکي د دوی په وینا باندې د بیرې په خاطر باندې ښځو ته ترانسپورتي خدمات نه وړاندې کوي. ستاسو په نظر دغه څومره لوی خنډ دی د ښځو په ژوند کې؟
دقیقا چې لوی خنډ دی، لکه څنګه چې تاسو مو ویل، دا هیڅ وخت یو څوک چې مثلا ټیکسي ډرایور دی دته زړه نه ښه کوي چې یو مېرمنه پورته کړي، ځکه چې هغه خپله ورسره په لانجو پاتې کېږي. اول خو دغه ټیکسي ډرایور خپل یو مشتري د لاسه ورکوي، ځکه د ټولنې نیمایي نه ډېر نفوس ښځینه دي، نو کله چې دغه محدودیت یې خپله د ټیکسي ډرایور ته څومره یو لوی خنډ کېدلی شي، خپل مشتري د لاسه ورکوي. بل خبره دا ده چې دغه مېرمنې بالاخره څه وکړه، یو څوک شته چې د دوی غږ واوري په هره برخه د ژوند کښې چې دومره محدودیتونه یي بالاخره به څه وشي. وګورئ، یو مېرمنه چې د مالي وزارت کارکوونکي وه، هغې ته وویل شو چې ته لاړه شه او د خپل کور یو نارینه د معرفي کړه چې را شي او دلته ستا په ځای کار وکړه. اوس که دغه مېرمنه، تاسو فکر وکړئ په خپله کورنۍ کښې دننه کوم نارینه ونه لري، بیا دا څوک معرفي کړه د ځان په ځای، او دغه بل څوک چې معرفي کړه دی ته یې څه ګټه رسېږي؟ د دې د کور متکفل کېدلی شي که نه؟ یو عجیبه پرېکړې د افغانو ښځو په ارتباط کېږي چې سړی بېخي ورته حیران شي چې اوس دغه کومه ډله دې ته متوجه ده که نه ده، چې دا به څه پایلې ولري بالاخره دا کومې پرېکړې چې کېږي. آیا افغانستان یوازنی هېواد دی چې په دې کې مثلا اسلامي نظام جاری دی، او آیا دا اسلام نه وای راغلی افغانستان ته؟ خو کلونه مخکې مونږ مسلمانان وو الحمدلله. او بل دا چې دغه د نورې نړۍ د نورو هېوادونه دا زمونږ ګاونډي اسلامي هېوادونو ته تاسو وګورئ چې د هغوی کاري نفوذ څومره فیصلنه یې ښځینه تشکیلوي، پاکستان کې، په نوره، په اندونیزیا کې، په ایران کې، په عربو کې، په ټولو اسلامي هېوادونو کې چې تاسو وګورئ ډېره غټه سلنه کاري نفوذ یې ښځینه تشکیلوي. نو ولې په افغانستان کې وضعیت بل شان دی؟ ولې افغانستان کې دومره محدودیتونه دي؟ دا محدودیتونه به افغانه ټولنه بخصوص ښځې کومې خواته بوزي؟ تنه د محرم موضوع په ترافیک او په
دوکې نه ده، بلکې دوی کاری دغه کې کله چې کار کول بشر دوستانه مرستې رسولې د ولایتو ښځو ته. دوی نه دا غوښتنه کېده چې ته د کور یو نارینه هم در سره راوله د محرم په توګه. خو دوی ته چا فکر نه کاوه چې دغه ښځه محرم لري، دا څوک چې ځان سره راوړي دغه خپل یو څلور افغانۍ معاش به هم د هغې سره نیمایي کوي. نو طبعا ځکه څوک چې ته راولي که د کور کس دې هم او که د بهر نه هم وي، هغه مجبور دی خپل کار پرېږدي د کور نارینه او تا سره محرم په توګه لاړ شي و دندې ته چې ته بشر دوستانه مرستې رسوي کورنیو ته، او د دفتر په موټر کې هم ځې امن هم وي، مګر بیا هم ته باید محرم ولرې. نو دا محرم د کومه شي؟ دا محرم به خپل کار پرېږدي که بل څوک په کور کې محرم نه لري، بل څوک به ځان سره د محرم په توګه بیایي؟ ډېری ښځنه ما واورېدل چې بیخي پردي نارینه د محرم په توګه به ځان سره بیول مجبوره وي، په کور کې نارینه نه یا خپلې دندې نه بیا وځي. ډېر ستونزې را پورته کېږي د دې مسایلو نه. تنه هغه ښځو ته باید نه ګورو چې هغه په کور کې ورور لري، بیا یې ورور ممکن بله وظیفه ولري، دنده ولري، درس ولري، هغه ونشي کړی. یا خپله وګورئ افغانستان کې متاسفانه د جنګونو څومره ښځې او مېرمنې بې سرپرسته کړي. دوی ته څوک متوجه دي چې څومره ښځې بې سرپرسته دي؟ دا بې سرپرسته ښځې محرم د کومه که دوی ته هېڅوک د هېچ چا پام نه دی؟ فقط رازو او محدودیتونه وضعه کوو، په دې پسې نه ګرځو چې د دغه محدودیت تر شا څومره خلکو ته صدمه ورسېده، څومره خلک د فشارونو سره مخ شو. زموږ مسؤلیت د دوی په برابر کې څه شی دی؟ په دې پسې هېڅوک هم نه ګرځي. متاسفانه دغه وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ دی.
مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، مخکې ستاسو رابطه له موږ سره قطع سوه، زه غواړم چې ستاسو څخه بله پوښتنه وکم. هغه په دې برخه کې چې د طالبانو حکومت وروسته اعلان وکړ چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس چې یو بل ټکسي چلوونکی په چپیړه وهلی و هغه ونیول سو، خو وروسته دغه راپور موږ نه دی ترلاسه کړی چې آیا هغه مجازات سو کنه او آیا هغه خوشی سو کنه. خو عاکف مهاجر وویل چې ښځې له محرم پرته د 8 کیلومتر پورې د تګ اجازه لري او تر هغه زیات نه. ستاسو په نظر دا ډول ورته کیلومتر یا واټن ټاکل د شوزو په ژوند کې څومره خند رامست کوي، او دا به څوک ټاکي چې څومره مزال شوزو کړی دی؟
ډېر زه په منه مخکې وبخښې چې دلته انټن نه ورکول انټن قطف کړو چې اړیکو قطف ښه. که دا عاکف صاحب دا خبرې کړې ده چې موږ هغه ونیول، که تاسو ونیول ولې په رسنیو دي؟ که تاسو په خبرونو په تلویزیون شو سوشل میډیا کې ښکاره نه شو، تاسو هغه سره څنګه چلند وکړ؟ دوی هر ځل همداسې نظامی خلق د مخکې نظامی خلق دي په حکومت کې ملکی وو، که نظامی هر څوک همداسې په یو بهانه کې هغوی نیول د بول یا وهل یا شکنجه هر هغه ظلمونه ورباندې کول، بیا وروسته ویل چې موږ اشتباه کړې ده. دا خو نه کېږي تاسې هر یو واخلي او ورته جزا ورکړي، په خپل ځای هر شی ورباندې وکړي، بیا ووایي چې موږ اشتباه کړې ده، هغه خلک نه ده یا هغه دا نظامي نه و نه دا ملکي نه و. د همدغې په بهانه کې ډېر نظامي او مقاومت او فعال مدني هر څوک همداسې په یو بانه نیولی ده، او زیاتره تاسو خبر یاست چې شکنجه کړې ده. هغوی بیخي روک دي، تر څو میاشتې روک د نښه هغې نښه نه وو چې هغوی چېرته ده، ژوندۍ ده، کمره ده، چېرته ده. او دا خبره چې دا مرکز کړې ده چې موږ هغې نیولې ده، بیا بېرته مو خوشي کړې ده، کومه ده؟ دا یوازې یو خبره خپره شوه چې هغې نیولې به په کوم اشتباه کې. تاسو ولې ولې هغه ووهل چې هغې په انساني کرامت یو بې احترامي وکړ؟ او دا چې د ووهل نو تاسې چې دونه کلیوات او فاته واټن ښځو ته تعین کړې ده، آیا تاسو خبر یست هغې ښځه چې کار لري د هغه کار څونه زن کېږي او تر کومه ځای پورې اخلي؟ خو نه کېږي چې موږ یو واټن ورته تعین کړو. اوس جهان اوس ټکنالوژي پرمختګ کړی ده، موږ بل هېواد ته ځو، زموږ تجارت پیشه ښځې شته چې غواړي بل هېواد ته ځي، هغه سره محرم نشته. نو کولی نه شي چې یو نور څوک ځان سره راوړي چې د هغې دا ټکټ نور مصرف دا شیان هغوی کولی نه شي چې برابر کړي. خو زه دا وایم چې تاسې کوم یو قانون او کوم یو ماده او کوم یو حکم صادر کوي باید د هر نگار نه تاسې غور وکړئ، وګوري آیا زمونږ خلک زمونږ هېوادوال چې دا قانون وته کړو مونږ او دا حکم صادر کړو آیا دغې توان لري مونږ کولی سو دغې باندې تطبیق وکړو؟ ولې دا یوازې یو نگانه ګوري چې کولی سي که نه کولی سي؟ باید دې خلکو باندې تطبیق شي. هغه هم یوازې ښځینه باندې. ولې ښځینه خدای پیدا کړی نه ده؟ ښځینه حسن حق نه لري؟ تاسې د څه شی نه پیدا شوی دی؟ او ستاسو مور خور هیڅوک په کور کې نه ده؟ که تاسې د خپل د هموطنان هیوادوالو او ښځینه نجونو او میرمن سره داسې سلوک او داسې چلند کوي، تاسو دا خود ستاسو دا اخلاق سلوک دا ښایي چې تاسو په کور کې هم همداسې چلند سلوک خپل ښځه خپل خور خپل نور خپلوانو سره چې همداسې بد سلوک کوي. دوی خپل ځان وایي چې موږ د شریعت او موږ د قانون په کوم یو د اسلام د نگانه موږ دا کارونه کوو؟ کوم حدیث کوم آیات موثق راغلی هغه تاسې ولې پیش نه کوي؟ که تاسې د حدیث او د قرآن د آیات خبرې کولی خو موږ ته ښکاره کړي موږ هم قبول کوو. د دوی هر عمل د دوی هر پیښه یو د اسلام مطابقت نه لري او د اسلام د هغې نه دي اخیستل کېږي. دوی یوازې خپل کوم یو چې قانون او کوم یو چې دوی زړه غواړي هماغه د خلکو باندې عملي کوي. د دوی یوازې امداده په ژبه ویل ده او کده د خزو د حق نه مکان وګورو هغه وایي چې مونږ وو مکتب خلاصو که مونږ وو هغه کو خزو ولر سیدنه ته د خبره خوښنه نه کړی ده. یوازې په هغه دی په ژبه دی او په عمل نه ده. د دوی کارونه د عمل یوازې هغه بد سلوک او بد چلند چې د مظلوم خلکو باندې کوي او د بیچاره خلک باندې کوي او نظامی مقاومت او فاعل مدني خزو انجنو دوی باندې یوازې دوی زور رسیدلی. بس د دوی راتګ زما په نظر په کابل په افغانستان که مرکز مقصود په کابل کې د دوی چې په خپل ژبه وایي چې موږ فتح کړی د کابل، زما په نظر یوازې د ښځو هغه وو چې دایره سي او کابل فتح کړي. تو ظلمونه ښځو باندې کوي چې مخکې شل کاله هم داسې ظلمونه کړي وو. زه هغه وخت نه وم خو وړکې وم زما مور خبرې کړي وو چې داسې ظلمونه دوی تر هغه وخت هم 15 کاله پورې نه ښځه پرېښوده چې وظیفه ته لاړ شي او نه انجونه پرېښود چې ښوونځي ته لاړ شي. اوس د دې عمل نه معلومېږي. اوس هم د دوی پلان همدغه دی چې ښځه باید په کور کښېني، انجونه باید په کور کښېني او بیخي تعلیم بند ده او خزم باید هیڅ شي ته ولر نشي او که باندې د بازار تم دي دغه باید خوان ولر شي که ورور شي ورونه ارڅوک شي ستا ولر شي که ولر شي پرته له محرم نه ولر نشي. نو تاسو د افغانستان د وضعیت نه خبرې موږ د نور هیوادونو غوندې داسې پیشرفته او مترقي هیواد نه یو. زمونږ هیواد نه ده چې هر شي سهولت زمونږ سره وو. زمونږ ډېر خلک شمن وسي چې هر شي آنلاین وختي او غواړي چې خپل هغې ستونزه رسمه کړي. نه زمونږ خلک ډېر فقیر بې وزه خلک ده او ډېره په دغه جنګونو کې په دغه افغانستان کې دونه ډېر جنګونه سوی ده ډېره خبرې دي د دې خبرې نه او دا جنګونه هم د دې کبله ده چې خلک خپل ور خاوند ډېره خپل هغې له لاسه ورکړې ده. نو دوی څنګه وکړي؟ د کوم ځای د کور نه واخلي وبسې خپل خاوند خپل ور چې داسې مونږ داسې بازار ته؟ خو زه وایم ډېر خبرو کې هیله کوم دوی ته ډېر ما ویلي په هره مرکه کې بیا هم ورته وایم خیر ده د خدای لپاره تاسې لږ کوم قانون کوم حکم صدر کوي ډېره پاملرنه وکړي ډېره غور وکړي چې معذر ورکوي بېوزلو خلکو ته مخصوصا د افغانستان خلک چې دونه رنج باسلی دونه تکلیفونه ګاللی دونه هغې ستونزه دوی ګاللی او ستونزه سره مه اوس هم مخدي نور مه ورکوي دوی ته دونه درد تر کله پوری دونه در دوی ته ورکوي تر کله پوری دوی مهاجرت کوي لار سی بل هیوادونه؟ خو دا موږ د همدغه هیواد زموږ هیواد چې موږ دلته ونه اوسو دلته کار ونه کړو چیرته به ولاړ شو؟
مننه آغلی صافی. آغلی همدرد ستاسو څخه دغه پوښتنه کوم لکه ځینې کیسې چې تاسو زموږ په راپورونو کې هم اوري او هغه خلک چې موږ ورسره خبرې کړي دي د افغانستان څخه د ننه شدي دوی ډیری وختونه دغه خپلې کیسې کوي او شکایتونه کوي چې څه ډول د دوی مخه نیول شوی ده چې دوی په افغانستان کې د ننه یا د باندې سفر وکړای سي. تاسو په خپل دا ډول کیسې اوریدلې یا لیدلې دي چې زموږ اوریدونکو ته په اړه وایست؟
بلې دقیقا دا ډول کیسې خود خپلوان او د دوستان د افغانستان اوریدل او
او لکه څنګه چې تاسو واوریدل ظریفه غفاری چې کله تللې وه هغې خپل مصیبه کې وویله چې کله بېرته راتګ وخت کې دی د په هوایي ډګر کې ځورول شوې وه. نو داسې کیسې متاسفانه ډېرې دي. بلې دقیقا چې د خپلوانو د دوستانو نه یاورو میرمنې داسې قصې لري چې اصلا زړه نه خکوي چې د کور نه بهر شي، ځکه د کورنۍ خلک کورنۍ وګړي هم ورته وایي چې د دې نه چې تاسو د دومره ستونزو سره مخ کېږئ نو ښه دا ده چې تاسو په کور کې پاتې شئ. دوی ډېر هڅه کوي چې کور نه بهر لاړې نه شي، او که بیا زیان دغه مشکلات متاسفانه ډېر ورسره مخ شوي دي. کله چې دوی غواړي چې یو خپل ډاکټر مسله یې یو جدي مسله سره مخ شي، حتی ما اورېدلی دي چې خپل ګاونډ هلک یې د محرم په توګه معرفي کړی د ځان سره یې بیولی دی، او دوی خپل هغه ستونزه په ډېر مشکلات سره حل کړې ده. دا ستونزې متاسفانه ښځو ته د لوی خند کېدلی شي. کله چې یو ښځه وغواړي چې ډاکټر ته لاړه شي په یو اصراري حالت کې، کله چې یو مېرمن وغواړي چې یو عاجله سودا پسې لاړه شي په کور کې، یو عاجله سودا کور دی، هر څه پکې ضرورت پېښېږي، وخت چې غواړي لاړه شي یو عاجله پخوا به مونږه وخت چې عاجله سودا په کار وه یا به د ډاکټر مسله وه، مونږ وځلې یو ټکسي ده وغوښته او هغې کې به کېناستو لاړو. مګر اوس متاسفانه په کور کې یو یا دوه نارینه یې هغه په کار کې بوختې یا دندې ته تللي، نو دا ښځې به دغه ستونزې ترقملوي. زه نه پوهېږم چې دغه محدودیتونه به څو پورې وي. خدای وکړه چې د یو خوانه روښنایي راشي، او دغه قصې چې ډېرې د جهالت قصې دي اصلا تاسو باور وکړئ دا هیڅ ځای کې ځای نه لري، په هیڅ ځای کې د تطبیق وړ نه دي. دا قصې چې دلته چاته څوک کوي هغوی حتی ورته حیرانېږي، خاندي چې دا څه رقم خلک دي چې دغه رقم فکرونه لري. متاسفانه دا بیخي ټولنه وروسته پاتې کوي، او ښځو او کورنیو ته فشار واردول، ستونزې جوړول. دا د یو حاکم نظام چې دوی ځان ته نظام وسویت چې دی د دوی یعنی مسؤلیت نه دی. د دوی مسؤلیت دا دی چې ټولنه کې اسانتیاوې برابرې کړي، د ټولنې خلکو ته باید سهولتونه ډېر شي، ارامه ژوند ولري. خو متاسفانه موږ بل لوري ته روان یو، او دا چې د دغه ستونزو نه به څه رقم او کله خلاص شو دا نو یو وضعیت ته یې تاسو ولیدل چې تېره دوره کې د دوی 15 کاله موږ قرباني شو. زه یوه د هغه قرباني نجونو نه وم چې په ښوونځي کې مې مثلا ښوونځي ته مې لاسرسی نه درلوده، او بیا زه په ډېر مشکل سره وروسته د دوی د دورې نه وتوانېدم چې درې کاله یې جبران کړم، مګر دوه کاله یې زه وروسته پاتې شوم. او هغه خلا تر اوسه پورې زما په ژوند کې زه یو هغه وینم، یو غټه خلا وینم چې رامنځته شوې وه. نو اوس هم دوی وایي چې موږ یو اتیر نظام کې دوی ویلی چې یو سیستم جوړوو، سیستم جوړوو، خو 15 کاله دوی ونه توانېدل چې داسې سیستم جوړ کړه لکه دوی چې غواړي. خو هماغه وخت یې همدغسې د ښځو نه استفاده کوله، د دوی په نوم باندې خپل تعاملات کې یعنی استفاده کوله. او اوس هم دغه د 2.5 کاله وشو دوی ونه توانېدل چې یو نظام جوړ کړه، یو سیستم جوړ کړه د ښځو د نجونو دپاره چې دوی هم مکتب ته لاسرسی ولري، پوهنتونونو ته وهم دندې ته. نو دوی خپله باندې د یو لوري نه ښایي چې دوی خپل ضعف برملا کوي چې دوی تر اوسه ونه توانېده چې یو سیستم جوړ کړه، کوم سیستم چې دوی غواړي او نوم یې شرعي سیستم ږدي. مکتبو کې پخوا هم شرعي سیستم و. زه ماسپښین مکتب ته تلم او هلکان سهار تلل. زمونږ په دوره کې به هېڅ هلک نه و، او د هلکانو په دوره کې هېڅ نجلکۍ نه وه. هغه هم یو شرعي او ښه تحصیلي نظام و چې موږ زده کړې پکې وکړې، او تر اوسه پورې ښه په شریعت برابر مېرمنې یو او فارغ شوي یو او خپله لاره مو نیولې ده. خو هغه سیستم چې دوی نه مني نو خپل سیستم یې څه شی دی، بدیل یې څه شی دی، ولې دومره ځنډېږي؟ آیا دا د دوی ناتواني ده چې دوی په 2.5 کلونو کې ونه توانېده یو سیستم جوړ کړه، کوم سیستم چې دوی غواړي؟ دا څومره نور غواړي چې دغه مېرمنې او دغه نجونې د تحصیل نه وروسته پاتې شي؟ دا په خپله باندې ښایي چې دوی سیستم سره مشکل نه لري، سیستم شرعي سیستم دی. خو څه شی چې دوی غواړي هغه د ښځو د حقونو نه په خپل سیاسي تعاملات کې سو استفاده ده. که نن دومره وخت 2.5 کاله یو سیستم نه جوړېږي،
د دوی سیستم به بل اخرت شي خو یو سیستم به چې پاره کې بنجونی بیلی الکان به بینی خو په خو کوم دغه سیستم وو بنجونه د پاره خزینه معلومینه وی د الکان د پاره نارینه معلومینه وو اوس هم کته دوی یو څه سیستم را وباسي خو دغه شی به نو بل به څه شی وکړو حکومت معجزه نه کوي خو کوم دغه سیستم وو د ذکر د پاره او چې دوی جوړ کړه د نه پورته شي نه شي جوړولای نو ول خپل وخت یې کوي ول د افغان په ځوان جنو په نا امیدای باندې ور زیاتې ول دوی دغه یو اساسي حق دی ته د لاسرسي نه خزي اونجونی محرومې د دې پایله به څه وي راتلونکي کې به خدمت ډاکټر څوک وي چې د دوی میرمن ته تداوی وکړي دوی میرمن یو کورنۍ چیرته دي چې دوی د افغان ټولنې د پرمختګ په قصه کې نه دي او پروا یې نه لري وځي خبره ده چې د دې کورنۍ اتمن په بهر کې دي خپل سہولتونه ته لاسرسي لري او د عامه بیچاره خلکو مسولیت دوی نه احساسوي
مننه اغلی همدرد اغلی صافی استاس څخه بیا هم د دغه محدودیتونو په اړه باندې پوښتنه کوم چې طالبانو له محرم پرته د شذو پر سفر باندې لګولې دي کله چې شذې له محرم پرته سفر نسی کولای استاسو لکه تاسو چې هم مخکې ویل اغلی همدرد هم دا ډول نور ډیرو خلکو غاڼ خبرګونونه و دغه محدودیتونو ته وشودل او دا خبرګونونه تر سپوري نه دي توانی دلی چې د طالبانو پریکړه دی بدله سي تاسو په نظر طالبانو ولی پر دغه غبرګونونو باندې غواژ نه دی نیولې او دغه پریکړه به تر نه د اخیستې ډیر ځکه
بخې او طالبان ډیر ځکه طالبان غبرګونه نه دي خوتلي ما پام نو
بلې زما پښتنه دغه د اغلی صافی چې د طالبانو دغه محدودیتونه ته چې د شوزو پر ژوند باندې رامسته کړی دي ګڼ خبرګونونه ورته شو د سوال خو بیا هم اېچا غوښ پرونه نیوي طالبانو تاسو په نظر ولې د طالبانو پریکړه بدل نه سوله د شوزو په مورید
مننه خو د دوی غوښتنه د دوی زورزیاتی او د دوی بندیز همدغه دی چې دوی نه غواړي چې د دوی کوم قانون او کوم حکم چې دا صدر کوي دوی طالبان صدر کوي چې هغې کوم تغییر تبدیل که فشار د هېواد نور هېوادونو باندې راوړي دوی نه قبله کوي او دا وخت دوی ویلي وو چې نور هېوادونه او سازمان او دا اروپایي هېوادونه حق نه لري چې زموږ کوم حکم صادر کړو او یا کوم قانون به جوړو دوی حق نه لري زموږ په دغه سیاسي کارونو کې مداخله وکړي دا دوی خبره نه لري چې د هر قانون جوړول دونه اسانه نه دي که جوړ شي ډیر هغه زیات وخت نیسي او زموږ قانون هر شی سم وو او دوی غوښتنه دا ده چې مخکې چې طالبان همداسې ښځې په کور کې ناست وو نجونو په کور کې ناست وو چې کور کې ووسی د دوی بیرون وتل او اصلا حرامه ده باید ځبانې نوځي یا دوی یا د کور یا د دګور دوی په خبرو باندې دا راځي چې باید څه ووسی دا د دین خبر نه ده کدای دوی واقعا قران ویلي دي او دوی واقعا شریعت دین خبر وتی چې مو په اسلام کې ډیر تکړه بایسیداده خزه درلوده او ډیر کارونه غوي کوي ولکه خدیجه کبرا عائشه صدیقه دوی خزه دي چې نور لري او د خزه د افغان میرمن خزه او د مسلمان خزه هغه دوی خزه الګوري او مو د غوينه الګو اخستلې ده چې دا حکومتونه او داسې بندیزونه چې دوی صدر کوي اصلا د دوی آگاهي او د دوی معلومات د دوی علم دانش لیک ده خبره نه ده کدا دوی واقعا د دوی سطح تحصیل تعلیم دوی جیگه و او دوی خبره و از کلا داسی خبره نیده کاری و او داسی بندیزونه بندیزونه هست کلا تا در میرمن افغان خزو بندی او جنو بندی نیره و چه داسی و که او داسی کارونه و که ندی آگاهی در طالبان و آگاهی لگده که دوی و غواری واقعا چې دا ملت و دوی نه راضی و سیا و ملت خدمت وکړي نو قیدی خلق او سمته خبرې چې وایي مکتبونه خوشکوي تر اوسه معلومه نه ده ځکه تر اوسه دوی خپل خبره باندې هیڅ کوم یو عملي عمل نه کړی ده او یو عجیب غریب یو نفرم جوړ کړی ده مخې از ما خوري مو چې وختم خزینه او د انجونو تایمونه بیلو او د خلکان تایمونه بیرو وسم کاری کوم قانون کوم ماری جوړوی امداسي به وسی کوم فرق نه لري کوم توپیر نشته نو وری دوی دوا کار دوه نیم کار دونه ځان وکړ او د انجونو وخت ځای کړ او دونه وخت واخیستل چې موږ دا په یو قرن منسو پوره کولای شي دا انجونو خپل وخت ځای کړی دا او د تعلیم نه پاتې وي د نیمایي پانتون ته تلل هغه ډاکټر یا انجینر یا اقتصادان هغه کېدل هغه هم بند سو نو زما په نظر که دوی غواړي کوم حکم کوم قانون صدر کړي باید ډېر غور وکړي او ډېر خلک وګوري د هر نګه نه چې زموږ خلک آسیب ونهویني مګر په دوه نیم کاله دوی دونه آسیب دونه ضرر دونه خسارات زموږ خلک ته ورسول زموږ هیواد ته ورسېدل چې موږ هغه په دونه زر جبران کولی نسو.
مننه آغلی صافی. آغلی هم در ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې د ښځو پر سفر باندې د طالبانو لخوا بندیز چې تر یو ټاکلي واټن وروسته دوی نسي کولای چې ولاړ سي او سفر وکړي، د دغه تر شا ستاسو په نظر څه لامل کېدلای سي او د دې منطق چې طالبان یې لري څه کېدای سي؟ آیا فکر کوئ چې دوی د امنیت په خاطر باندې دا خبره کړې ده؟ که د امنیت په خاطر وستاسو په نظر نو آیا د ښځو د محدودولو پر ځای باندې دغه د یو حکومت دنده نه ده چې د خلکو امنیت ونیسي او هغوی باید په امن کې آزاد وي او سفر وکړای سي؟
اصلا ظاهرن که مونږ ګورو هر فرمان ته هر محدودیت چې دی وضع کوي هغې تشریح بڼه ورکوي، خو په اصل کې زما په فکر البته شخصي نظر دی چې دوی د هر محدودیت دپاره وخت چې سیاسي تعاملات کې وروسته پات کېږي یا هدف ته نه رسیږي یو نوی محدودیت وضع کوي ښځو باندې، مثلا په وروستیو کې وخت چې سازمان ملل کې ورته چوکۍ ورنه کړلای شوه دوی دغه محدودیت وضع کړ چې په ملګرو ملتونو په دفاتر کې هم ښځې نشي کولای چې دنده ترسره کړي. زه شخصا په دغې باور یم، خو د دوی د مفکورې په اساس څه شی چې د دوی فرمانونه تر شا دی هغه شرعي قواعد دي چې متاسفانه شریعت کې هم دا ځای نه لري او دا د شریعت په اساس نه دي. د شریعت نه ښځینه خبرې دي، د افغانستان خلک ورباندې خبر دي چې شریعت کې د ښځو حقونه څه شی دي، ولې شریعت داسې خلکو ته نظر ته ورولي چې ښځې ته د انساني په توګه نه ګوري. په داسې حال کې چې په شریعت کې ډېره واضح خبره دا ده چې هیڅوک هیڅ انسان په بل نسبت بل انسان پورې برتري نه لري مګر د تقوا په اساس. نو دوی ولې دغه برتري ورکوي؟ نارینه ډېر امتیازات لري، ډېر ازادیانې لري. ازادي خپله یو لوی نعمت دی، یو امتیاز دی چې دوی نارینه ورته ورکوي خو ښځې ورنه محروموي. دا په خپله باندې دوی یو 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 غیر عادلانه قضاوت یا تصمیم یا پریکړه ده چې دوی ټولنې خلکو په منځ کې نیسي. په داسې حال کې چې د شریعت په اساس باندې هیڅ انسان د بل انسان نه برتري نه لري، دوی ولې دغه برتري ورکوي؟ دا په خپله یو غیر شرعي پریکړه ده چې دوی کوي. د ټولنې د وګړو ترمنځ توپیر راوستل دا په خپله یو غیر شرعي عمل دی چې دوی ترسره کوي او دوی ته هیڅ ځواب هم نه لري. زه دې تعقیبوم چې د دوی د نظریاتو نه به یو داسې څه شی واورم چې زه به ځان قانع کړم چې والله دغه پریکړه شرعي پریکړه ده. خو متاسفانه زه چې ډېر دقت کړم ډېر تعقیبوم داسې یو څه د دوی دغه وایندویانو نه چې تلویزیونونو رسنیو ته معرفي کوي زه داسې څه نه وینم چې په هغې کې به د شریعت په اساس کومه ښه پریکړه شوې. د دوی د پریکړو تر شا ټول شخصي اغراض دی، ټول د ټولنې د خلکو ځورونه ده، ټولنې خلک مجبورول دي. اوس دغه بې سرپرسته ښځې ټولې په دې فکر دي چې څنګه د افغانستان یو لاره پیدا شي چې ووځي. یو چا چې یو عادي ډیټا انټري زده به د افغانستان نه ووتل هغه ځوانان. اوس دغه افغانستان یو سیستم درلود، یو نظام و، اوس دا په چا باندې دوی بیشته راجوړوي؟ زه نه پوهېږم دا ټولنه به څنګه شي. دغه یو څو سرکو جوړول، خلکو ته نمایش ورکول، دا خو د سیستم پورې اړه نه لري. دا خو یو عادي کارونه دي. خدا چې سیستم څومره خراب شوی، اداراتو کې یو ښه سیستم و دغه شل کالو کې جوړ شوی و، او اوس نه. هغه هیستوري ووایم یا یعنی هغه معلومات چا سره پاتې دي چې دننه هیواد کې او نه هغه وګړي پاتې دي.
غیاو څو محدود کسان هم چې پاتې دي په دې فکر دی چې څنګه د افغانستان نه ووزي. ولې د نن اوزا دومره بده شوې ده چې یو څوک خپل وطن چې هغه مور دی هغه خوشیکۍ او بهرني هېواد ته ځي. تاسو په خپله پوهېږئ چې په هر کې ډېر سهولتونه مي هغه د وطن د ژوند خوند او درد هغه پاتې کېږي یو انسان ته. ولې خلک دومره مجبوره شي چې دوی یعنی فرار په قرار ترجیح ورکوي او د هېواد نه ووزي؟ دوی باید داسې یو فضا رامنځته کړی وای چې هر چا د امن او ډاډ احساس کړی وای او په کې اوسېدو ته یې زخه کړی وای. متاسفانه اوس موږ وینو چې هېڅ داسې یو امید نشته خلکو ته. هر چا ته چې زنګ وکړي بس وایي چې داسې یو بې خونده ژوند شوی دی، داسې یو بې رنګه او بې کاره ژوند دی، کار نشته، عاید نشته. دغه کورنۍ چې بهر دي دوی کوشش کوي چې تقریبا 15-16 پورې کورنیو ته مرستې وکړه، او هغه څوک چې بهر کې څوک نه لري تاسو هم پوهېږئ چې هغوی وضعیت به څه وي. نو ډېرې ستونزې رامنځته شوې دي. خدای وکړه چې دوی یو وار د ټولو ستونزو ته کښېني، د یو حاکمې ډلې په توګه د مسؤلیت احساس وکړه او کښېني، دغه خلاوې د منځه ویسي، دغه ستونزې کمې د منځه ویسي، او ټول د افغان ټولنې وګړي وتوانېږي چې یو امن او آرام او ښه فضا کې ژوند وکړه. دوی یو څه وایي چې په افغانستان کې امنیت راغلی، امنیت راغلی، کوم امنیت؟ اوس هم انفجار شته، انتحار شته، دا یې خو یو خوا پرېږده. خو دغه بیکاري، دغه نور زجرونه چې په خلکو دي، دغه د ښځو تعلیم ته نه لاسرسی، دغه ټولې غټې ستونزې نه دي چې خلک ځورېږي. د خپل امنیت نشته، دی دا رواني امنیت نشته. تاسو پوهېږئ چې یو انسان چې روان نرم نه وي هغه فزیکي لحاظن هم هېڅ جوړ انسان نه حسابېږي، ځکه کله چې روان آرام وي انسان ښه پرېکړې کولی شي، ښه انرژي لرلی شي، ښه فیصلې کړلی شي، ښه هدف ټاکلی شي. افغانستان خلک ټول رواني فشار لاندې دي. وخت چې رواني فشار لاندې دوی ډپریشن کې اوسي، د دوی فزیکي صحت یا حالت قطعا ښه نه دی، او دوی هغه فزیکي امنیت خوندي نه دی. دوی هر کله کېدای شي چې هر کار چې ورنه وشي، یو څوک چې دپرسته کېدای شي په لاره روان دی خطر سره مخ شي، امنیت یو مثلا ډېر ستونزې ورته برسېره کولی شي، هغه رواني امنیت نه لرل.
ډېره مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، یوازې 3 دقیقې نور وخت لرو. ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه کوم، هغه ښځې چې د امنیت د خوندیتوب په خاطر باندې له هېواد څخه وتلې دي، ستاسو په نظر آیا دوی دغه احساس لري چې دوی حق لري چې پرته له بیرې بیرته افغانستان ته ستنېدای شي؟
مننه. دا یو خبره وکم چې زه همدلته یم، زه خپل خوندیتوب امنیت احساس نه کوم او کولی نسم. څنګه زه خپل خوندیتوب امنیت احساس ونه کړم؟ زه کولی نسم چې خپل دنده ته ولاړ شم، زه کولی نسم چې یو چیرته سفر وکړم لاړ شم، زه آزاد ګرځېدلی نسم، زه پاس تللی نسم، زه کلب ته تللی نسم. نو هغوی څنګه په دې د طالبانو حکومت او نظام باندې باور وکړي او راسي، او دوی تضمین نه وکړي چې موږ د دې ښځې چې باندې دي راسي، زه تضمین کوم چې دوی ټول حق ورکول کېږي؟ که داسې دی، خو دا ښځې چې اوس دننه ده، اوس دا ښځې چې بیچاره هر ځل غږ باسي، چیغ کوي چې زمونږ حق راکړي، ولې تاسو د دې حق نه راکوي چې تاسې وایي چې هغوی ښځه نه راسي؟ اصلا د امنیت خوندیتوب اصلا نشته. هغه مخکې همدا صاحب وویل چې امنیت رښتیا وایي، زمونږ همیت یو امنیت چې دا انفجار انتحار اوس هم ډېر ده. که دوی وایي چې مونږ دا کارونه دم بند کړي، دا نه دي بند کړي، که وخت و دوی نه و چې همدا کارونه دې طالبان کړي وو. اوس چې دوی راغلي چې وایي مونږ امنیت جوړ کړي ده، ښه کړي ده، اوس د داعش په نامه دا انفجار انتحار کېږي، د مکتب شفخاني هر شي دوی وهي دي. دوی د انسان د افغانستان خلک د ارزښت نه ورکوي، افغانستان خلک ته مخصوص د ښځینه ارزښت نه ورکوي. چای دوی خپل دین ژوند وکړي کنه؟ خوندیتوب اصلا زما په نظر نشته. یوازې امنیت چې دوی وایي په خلکو کې امنیت شته، دا امنیت مونږ وخرو، کرایه ورکو، خوراک کباب شیان به وخت مونږ څه شي وکړي؟ امنیت سره هغه ملک کاش کې 100% امنیت ښه وو چې مونږ د هر نگان خپل ځان په خوندیتوب احساس کوله. اصلا امنیت نشته، مونږ فزیکي امنیت نه لرو، دوانی هم امنیت نشته. مونږ کله چې دا فشارونه د باندې کور خود دا مونږ باندې اغیزه کوي، د زمونږ ډېر انجونو زمونږ ډېر میرمنو چې اوزګاره دي او انجونو چې ښوونځي ته نه ځي پوهنتون ته نه ځي هغوی بېخي رواني تکلیفونه سره هغه مخامخ سوی ده. خو دا څه معنا کوي چې امنیت نشته؟ که امنیت واقعا یو که امنیت واقعا زمونږ په هېواد کې و خو نو دوی ښوونځي ته تلل پوهنتون ته تلل مونږ هم وظیفه ده. اوس هغه وخت مونږ ویل چې و شکر امنیت زمونږ په هېواد کې شته. نه اصلا امنیت شته، نه برابري شته، نه عدالت استه. هیڅ شی زمونږ په هېواد کې اوس نشته. که هغوی ښځم تللی زمونږ د هېواد نه زمونږ ډېر ښځې هغې باسیداده قدر هغې ښځې ده چې تللی زه هغې لابیګر ښځې چې هغې هغوی ته نه وایم، هغه نور ښځې چې خپل هېواد ته خدمت کوله سم صادقانه او د خپل زړه نه خدمت کوله، او کوم نارینه چې ښځې نارینه هم چې هغوی هم تللی ده. اوس زمونږ په هېواد کې قدر علمي اصلا نشته دونه دی، ټول تښتېدلی ده، ځکه د هغوی امنیت ښه نه و. که واقعي امنیت و هغوی په خپل وظیفه ته تلل نو ولې هغوی تښتېدل له خپل هېواد؟
ډېره مننه اغلې صفي. بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوریدونکو د دا زما حق دی خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي. له خپلو دواړو میلمنو اغلې شایسته صافی او اغلې همدرد څخه ډېره مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.